امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو سلام، د دومه خبری خبرونه په پایل کې د مهمو خبرونو سرکې کې اورئ.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د دو ورځنی سفر لپاره د استنبول د پروسی د بهرنی چارو د غونډې کې د ګډون لپاره آذربایجان ته تللی. د لوګر ولایتي چارواکي د افغان ملی پوځ سرتیرو د چچن یو لس کسانې ولیدي، او د امریکا د دفاع وزارت وایي د امریکا په مشتي د ائتلافي ځواکونو په بریدونو کې اتسویو عام خلک وجل شوی دي.
قدرمن اوریدونکو د پوره خبرونو له اوریدو وروسته په رپورټونه کې دا هم اوري. په افغانستان کې د ناتو قومندان وایي چې د تراکرو خلاف بمباری زیاتې.
د امریکا د نوې پالیسۍ په اساس او د افغانستان د حکومت په سلام مشورو موږ د خپلو هوایی بمباریو اندازه زیاته کړې ده.
د هند په پایتخت کې د افغانستان او هندي کلتور اونې پیل شوې ده.
د دې په خاطر جوړ شوی دی چې دا درته د نوي نسل هغه ځوانانو چې په دواړو هېوادونو کې دي د دې په ازانو کې ورته آزاد شي او ورته فکر شي.
او ولسمشر غنی د آسیا زله هېوادونو په غونډه کې د ګډون په هدف آذربایجان ته تللی چې په هکلی او د سفر په څرنګوالي د جمهور رئیس د ویان مرسیال دواخان مینپال سره مرکه لرو. قدرمن اوریدونکو مرکه او رپورټونه وروسته اورئ. وزیر تاشق الله رحیمزی د سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غنی چې د لوړپوړي دولتي پلاوي په مشرۍ د آسیا زړه هېوادونو او د استنبول پروسې بهرنیو چارو وزیرانو غونډه کې د ګډون په خاطر په دورځني سفر آذربایجان ته تللی، نن ماښام دغه هېواد د دغه هېواد پلازمینې باکو ته ورسېده. جمهور رئیس اشرف غنی به د دې غونډې تر څنګ د آذربایجان جمهور رئیس سره په کتنه کې په بیلابیلو برخو کې د دوه اړخیزو همکاریو د لا پیاوړتیا او سیمه ییزې همکارۍ د پراختیا په اړه بحث او خبرې وکړي. دغه راز به د دواړو هېوادونو ترمنځ د هوایي خدمتونو، اقتصادي او تجارتي، د لوړ زده کړو او پوهنې په برخو کې د دوه اړخیزو همکاریو موافقتنامې هم لاسلیک کړي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن وایي د امریکا د نوې پالیسۍ په اساس په افغانستان کې د ترهګرو په وړاندې هوایي بمباری درې چنده زیاتې کړې دي. جنرال نیکلسن دغه څرګندونې په لوګر کې د پولیسو ځانګړې قطعې ته کړې دي.
د امریکا د نوې پالیسۍ په اساس او د افغانستان د حکومت په سلام مشورو موږ د خپلو هوایی بمباریو اندازه زیاته کړې ده. دا بمباری د دښمن د عاید او د ملاتړ ځایونه په نښه کوي، پیسې، ټریننګ کمپونه او خپل دوی. موږ به دغو بمباریو ته دوام ورکړو او دا د هوایی بمباریو درې چنده کولو برخه ده.
جنرال لیکسن دا هم ویلي دي که پاکستان د افغان حکومت او امریکا سره همکاري ونه کړي نور فشارونه به پې زیات کړي. دغه امریکایي قومندان تیره ورځ ویلي و چې پاکستان له هم د تورېستي ډلو سره د اړیکو په برخه کې خپله تګلاره نه ده بدله کړې. د لغمان د لنګار په ولسوالۍ کې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړه شوې ده. د لغمان ولایت یو حکومتي چارواکي د نمره ښودلو په شرط امریکا غږ ته ویلي دي چې په دې جګړې کې طالبانو او داعش ډلې ته ډېره مرګ ژوبله اوښتې ده. د لوګر ولایتي چارواکي د افغان ملي پوځ سرتیرو تیره ورځ د لوګر د ازرې په ولسوالۍ کې د چچن یوولس کسان ولیدي چې دوه سړي، درې ښځې او شپږ ماشومان دي. د لوګر ولایت د امنیت قومندانۍ ویان شاپور احمدزي امریکا غږ ته په دې هکله داسې وویل.
یو ډاکسن او یو موټر سایکل په دې کې یوولس تنه وو، جمله درې پکې طبقې و، ناسو چې ښځې وي، شپږ ماشومان وو او دوه نارینه وو.
ښاغلی احمدزي همدارنګه ویلي دي چې دغو بهرنیانو سره دوه تنه نور وسلوال ملګري چې ګمان کېږي افغانان ول تښتېدلي دي. دا هم نړیوال خبرونه. د امریکا د دفاع وزارت وایي د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په هوایي بریدونو کې چې په عراق او سوریه کې د داعش په وسلوالو کړي دي لږ تر لږه 800 عام خلک وژل شوي دي، خو د بشري حقونو ډلې بیا وایي چې دغه شمیر سم نه دی او تر دې زیات عام خلک وژل شوي دي. نور تفصیل د شافی سردار نوري.
د بشری حقوقو یو ډله چې مرکز یې په لندن کې دی وایي چې
په عراق او سوریه کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو په هوایي بریدونو کې د 500 څخه زیات عام خلک وژل سوي، خو پینټاګان بیا په خپل رپورت کې چې نن یې خبر کړی ویلي دی چې د 800 په شاوخوا کې ملکیان وژل سوي دي. د ائتلاف ځواکونو په هوایي بریدونو کې د ملکی خلکو د وژل کېدو ډیر تورنه په سوریه کې دي، خو د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د 650 پیښو په حق له تحقیقات لا هم روان دي. پینټاګان همدارنګه ویلي دي چې د ملکی خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د پوره احتیاط څخه کار اخیستل سوی او ټول هوایي بریدونه د وسلوالې جګړې د قوانینو سره سم سوي دي، خو له بده مرغه بیا هم ملکی خلک وژل سوي دي. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو شاوخوا درې کاله کېږي چې په عراق او سوریه کې د داعش په خلاف هوایي بمباري پیل کړي. شافی سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیډیون اوریا. د بخنې نړیواله اداره وایي د سوریې حکومت د دمشق په کلیوالو سیمه کې په بریدونو کې خوشحیي بمونه او مهمات کارولی دي. د دې بمونو او مهماتو کارول په نړیواله کچه بند دي. د بخنې نړیواله ادارې د سوریې د حکومت په پراخه کچه د جنگی جربونو په کولو هم تورن کړی دی. دغه ادارې ویل دي چې دمشق سره نږدې د غوطه په سیمه کې شاوخوا 400,000 خلک د 2013 کال را په دې خوا حکومتي ځواکونو محاصره کړی دي چې د نیمایي نه زیاتې ماشومان دي. په راپور کې ویل شوي چې په دې ښار کې ستر بشري ناورین روان دی او ماشومان په سوی تغذیې اخته شوي دي. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې چارواکي وایي لږ تر لږه 15 یاغیان او درې ملکیان په جګړې او د هند ضد مظاهرو کې وژل شوي دي. د هند د پوځ ویاند ډګروال راجیش کالیا وایي چې 4 وسلوال یاغیان د کشمیر په جنوبي برخه کې د تروریزم ضد عملیاتو کې وژل شوي دي. د سیمې اوسیدونکي بیا وایي چې هندي عسکرو یو کور په چاودیدونکو موادو الوزولی او توبه کړی دی. په روان میلادي کال کې تر اوسه 200 یاغیان او و حکومتي عسکر په جګړو کې وژل شوي دي. د چین جمهور رئیس شی جین پینګ د امریکا د مخکنی جمهور رئیس باراک اوباما هڅه ستایلې دي چې د دواړو هیوادونو د اړیکو په جوړولو کې کړی دي. د خبر تفصیل نظرانا یوسف زی وایي.
د امریکا مخکنی جمهور رئیس باراک اوباما د چین په پایتخت بیجینګ کې د هغه هیواد د جمهور رئیس شی جین پینګ سره وکتل او د دواړو هیوادونو په اړیکو خبرې وکړلې. د سینوا خبری ایجنسی د چین د جمهور رئیس تکول ویلې دي چې د چین او امریکا خې او د اوږدې مودې اړیکې نه یوازې د دواړو هیوادونو بلکې د ټولې نړۍ په ګټه دي. د امریکا مخکنی جمهور رئیس باراک اوباما په شنګای کې د سوداګرۍ په حقله په کانفرنس کې د خبرو د پاره چین ته تللی او په بیجینګ کې د ښوونې او روزنې په حقله په یوې غونډې کې هم برخه واخیسته. د ښاغلي اوباما دفتر په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې د چین د جمهور رئیس سره به د نړیوال اقتصاد، اقلیم د بدلون او نورو مسایلو په حقله خبرې وکړي. اوباما د چین وروسته هند او بیا فرانسې ته ځي. تمه کیږي چې د هند صدر اعظم سره به هم وګوري او په یو شمېر غونډو کې به ویناګانې وکړي. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
دا هم پاتې خبرونه. روسي او مصر د یو تړون په مسودې موافقه کړې چې لمخې به د روسي جنگي الوتکې وکړي شي د مصر د هوایي اډونه کار واخلي. د روسیې صدر اعظم دیمتری مدویدف د غلار خود لسلیک کړی دی چې د روسیې د دفاع وزارت چمتو کړی. کدا تړون لسلیک شي روسیا به وکړی شي د منځنی ختیځ په هیوادونو کې خپل نظامی حضور نور هم قوي کړي. دغه تړون د 50 کلونو لپاره دی، خو پکې ویل شوی چې د دواړو هیوادونو په موافقه یې موده زیاتېدلی شي. مصر د روسیې نه د جنگي جیټ الوتکو، هلیکوپترو او نورو وسلو د اخیستلو تړونونه هم لسلیک کړي دي او ویلي دي چې د نظامی اډو تړون به د دواړو هیوادونو نظامی اړیکې لا پسې قوي کړي. او رسې خبر دا چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د لوی وچو د جام د سیالیو په دویمې ورځ هم برلاسي و. افغان لوبډله په خپل نوبت کې 510 رنزونه وکړل او یوازې 9 لوبغاړي وسوځیدل. په مقابل کې د عربي متحده اماراتو لوبډله تر اوسه 100 رنزونه کړې دي او 15 لوبغاړي سوځیدلي. د توپ اچونې په برخه کې دولت زدران او یمین احمدزی یو او راشد خان بیا د سیالي لوبډله 3 لوبغاړي وسوځول. لوبه د عربي متحده اماراتو د ابوظبي په ښار کې ده. د سیمې او نړۍ د خبرنامو د امریکا غاک آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډنټ اوریدل.
د امریکا غاک د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خبروي. د امریکا غاک د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
درنو اوریدونکو، د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غاک آشنا رادیو نه اوریدل. اوس هم پام وکړئ د روان خبرونه لومړی رپورت ده. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قماندان جنرال جان نیکلسن وایي چې د امریکا د نوې پالیسۍ په اساس په افغانستان کې د ترهګرو په وړاندې هوایي بمباری درې چنده زیاتې کړې دي. جنرال نیکلسن دا هم ویلي دي چې که پاکستان له افغان حکومت او امریکا سره همکاري ونه کړي نو فشارونه به پی زیات کړي. جنرال نیکلسن نن په لوګر کې د پولیسو ځانګړې قطعې ته ورغلی و. زموږ همکار ایم ګل ساروان هم ورسره و چې دا راپور پرې رالیږلی دی.
پولیسو د ځانګړو ځواکونو تمریناتي تطبیقات دي. دلته د پولیسو د 333 ځانګړې قطعې سرتیري په یو کور چا پاچوي چې ترهګر پکې پټ دي. د پولیسو دا قطعه د لوګر په محمد اغا ولسوالۍ کې ده. دوی ښه روزل شوي. د پولیسو د قطعې د ځواک په یوازې سر اویا عملیاتونه اجرا کړي دي. دا قطعه 450 سرتیري لري. شپنی عملیات هم کوي. هر عملیات کې له 20 تر 30 پورې سرتیري پکې برخه اخلي. د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قماندان جنرال جان نیکلسن د دغو سرتیرو د تمریناتو د تطبیقاتو نه لیدنه کوله. جنرال نیکلسن وویل دا ځواک به دوه چنده کړي. د هغه په وینا دمګړۍ د کمانډو 1000 سرتیري دي چې دا به 30 ته زیات کړي. جنرال نیکلسن وویل د امریکا د نوې پالیسۍ را وروسته هوایي بمباری درې چنده زیاتې شوې دي.
د امریکا د نوې پالیسۍ په اساس او د افغانستان د حکومت په سلام مشورو موږ د خپلو هوایی بمباریو اندازه زیاته کړې ده. دا بمباری د دښمن د عاید او د ملاتړ ځایونه په نښه کوي. پیسې، ټریننګ کمپونه او خپل دوی. موږ به دغو بمباریو ته دوام ورکړو او دا د هوایی بمباریو درې چنده کولو برخه ده.
جنرال نیکلسن وویل چې د سږني کال د مئی په 1 په کابل کې د حقانی شبکې برید نه یوازې په افغانستان بریدو بلکې په ټوله نړیواله ټولنه بریدو. هغه ویل تمه لري چې پاکستان ورسره د ترهګرو په ځپلو کې یو ځای کار وکړي کنه په پاکستان به زیات اقتصادي او ډیپلوماتیک فشارونه راوړي.
موږ تمه لرو چې پاکستان به له موږ سره د دغو ترهګرو په خلاف کار وکړي. دا ترهګر پاکستان ته هم ښه نه دي. که یې ونه کړي نو موږ به پرې زیات فشار وارد کړو. دا بحث په لوړه کچه زما د حکومت دی.
په لوګر کې د پولیسو د 333 ځانګړې قطعې سرتیري وایي چې مورال یې لوړ دی. دوی وایي ښه تجهیز شوي. دا سرتیري د برېټانیا لخوا روزل شوي دي.
موږ خو زیات پوکس دی. یو حقیقت داسې په شپني عملیاتو ده چون په هغه کې دستاور دی په ډېره لوړه ساتي. یو بل دښمن هغه توانایي بیا نه لري چې د شپې لخوا موږ سره په جنګ کې څخل سي. هغه دوی غواړي هغسې نه سي کوی. او دغه پیلنس تاسو دلته څوک ګورئ دغه واقعا دوی مورال ساته ډېره جګه ده.
دا د پولیسو د ځانګړو ځواکونو 333 قطعه ده. دا قطعه د لوګر په محمد اغې ولسوالۍ کې پرته ده. دا قطعه په ټولو عملیاتو کې په ټول افغانستان کې برخه اخلي.
قدر من اوریدونکو امریکا غږ آشنا رادیونه د سیمې او نړۍ رپورټونو ته ادامه ورکوو. د خوست زرګونو خلکو په یوه غونډه کې د ملي یووالي پر حکومت غږ وکړ چې په هیواد کې روانو ستونزو ته اساسي حل لاره ولټوي. دوی د هغو ائتلافونو مخالفت هم کړی چې د ملي یووالي حکومت په ضد جوړ شوي او یا جوړیږي. خبریال ابراهیم رحیمی په همدې اکله رپورټ رالیږلی.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د خوست په نننۍ غونډه کې چې د افغانستان د قومونو پیوستون شورا را بللې وه د دې ولایت له مختلفو ولسوالیو سیمو څخه راغلو شاوخوا 3000 خلکو پکې ګډون کړی و. دوی د ځینو نورو مسایلو ترڅنګ په کندهار ولایت کې د ولسي جرګې د ځینو غړو له لورې د کېدونکې غونډې او همدارنګه په مزار شریف او ترکیې هیواد کې د ملي یووالي حکومت پر ضد له شویو ائتلافونو سره مخالفت څرګند کړ. د پکتیا یو قومي مشر صوفي حبیب غونډې ته په خبرو کې دا غونډې او ائتلافونه د اکثریت افغانانو د نه منلو وړ وبلل. ده پر حکومت غږ وکړ چې د سیاسونو له لورې د کېدونکو دسیسو مخه ونیسي.
ټول به یو بل ته سره لاسونه ورکوو او دا مشورې به د مرکزي حکومت سره شریکو چې دغه څنګه حکومت ده چې په مزار کې یو تصمیم د ریاست جمهوري جوړ شوی ولی د مرکزي حکومت امر نه مني. په قندار کې بل تصمیم نیول کیږي. په ترکیه کې بل تصمیم نیول کیږي. حکومت بې خبره یې کمزوره یې د تاره ورسره ده. یې موږ سره خبره ورنه شریکوي.
ټاکل شوی وه چې نن په کندهار کې د ولسي جرګې د لسګونو غړو لخوا د ملي یووالي حکومت پر خلاف غونډه جوړه شوې وای. خو ویل کیږي چې دا غونډه تر راتلونکو 2 ورځو پورې وځنډول شوه. دغه قومي مشر صوفي حبيب د ملي والي پر حکومت انتقاد وکړ چې غني په هیواد کې د امنیتی وضعیت په کنټرول او له وسلوالو طالبانو سره د سولې په ټینګښت کې پاتې راغلی.
د چین، روسیا، ایران، پاکستان دوی ملزل وکړو سول حرامه ده. د سول حالي شورا تقریبا په سلهاو میلیون ډالر مصرف کړ، لیکن یو اجندا یې جوړه نه کړه، یو چوکاټ یې د سول ه جوړه نه کړه چې اوس ملت وړاندې کړی وای چې د سول ه حکومت نه مني او کوي طالبان نه مني.
په عین وخت کې د افغانستان د قومونو پیوستون شورا مشر غزي نواستنی د خوست نننۍ غونډې ته په خبرو کې له حکومت نه وغوښتل چې له روان بحراني حالت د ژغورنې لپاره لازمې لارې چارې ولټوي. د ملي یووالي حکومت پر مشرانو هم تور ولګوه چې ګنې پر واک د پاتې کېدو هلې ځلې کوي او د خلکو ستونزو ته یې شا کړې ده.
د امنیت لپاره موږ ستراتیژي نه لرو، د امنیت لپاره پیاوړی میکانیزم نه لرو، او خپل واحد حکومتونه په پوره کول دی. حکومت مشران په دې فکر کې چې څنګه به راتلونکي پارلمان ته یا راتلونکي ریاست جمهوریت په واحد کې پاتې شو. او ظالمه وخت پرې دا خبره نه، زما ملت وژغوره، زما امنیتي ارګانونه وژغوره، دا پیاوړي غښتلې کا، سیاسي حالات ته سم کا، روابط مسایل دې په خبرو حل کا، ملک بحران ته مار یا، زما ملک نن د دې حکومت په وجود کې بحران ته روان دی.
دغه غونډې د یوه پریکړلیک په خپرولو سره دا هم له افغان حکومت نه وغوښتل چې د افغان ملي امنیتي ځواکونو د تلفاتو مخنیوی وکړي او په دولتي ادارو کې د اداري فساد پر وړاندې جدي ګامونه واخلي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې تل واوري.
زمن غاک د واشنگتن د سټډیو ناوري. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل چې ولسمشر غنی د آسیا زړه هیوادونو په غونډه کې د ګډون په هدف آذربایجان ته تللی، د جمهور رئیس په سفر او د غونډې د هدف د وضاحت په خاطر د جمهوری ریاست د وایان مرسیال دواخان مینپال سره د کابل نه د تلیفون په لیکه دی. مینپال صاحب، ستړی مشي، په پیل کې د جمهور رئیس په سفر او د غونډې په هدف کلن معلومات اوریدونکو سره شریک کړئ.
ډېر زیات مننه نوشابی خوري، سلام تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته، او ماشام مو په خیر.
مننه.
دا سفر یو ورځنی دی، د یو ورځې لپاره دی، یو هدف هم دا دی چې سمبول د پروسی مناسبه په آذربایجان په پایتخت باکو کې، او هدف یې امنیت او د سیمې اتصال.
بله،
ولسمشر وینا به پر سیمه ایز امنیت او د اقتصادي همکاریو پر لاغورې دا باندې راغونډوي. تر دې ور اخوا ته ولسمشر به د آذربایجان د جمهور
رئیس
باندې له هغوی سره د افغانستان پر دوه اړخیزو همکاریو د سیمې پر امنیت چې د تروریزم سره مبارزه د پرمختګ باندې وشه.
بله، مننه مینه پال صاحب. په مجموع کې منځنی آسیا هیوادونو سره د افغان حکومت خې اړیکې په کومه برخه کې افغانستان لپاره ډېرې مهمې دي؟
افغانستان اوس د ترانزیت او تجارت همدارنګه د سوداګریزي راکړې ورکړې په برخه کې پر یوان را باندې او پروي هواد باندې متکی نه دی، او متعدد لارې خلاص شوي دي چې ډېر لویه برخه د منځنۍ آسیا ده. موږ په اقتصادي برخه کې منځنۍ آسیا ته ډېر لوی ارزښت ورکوو، او په دې درویو کلونو کې د ملي وحدت حکومت راغلی دی، موږ ډېر زیاته توجه د منځنۍ آسیا هیوادونو ته کړې ده. شي په دې برخه کې مو د اورګاډي د پرسلي د غزولو په برخه کې، د تجارت او سوداګرۍ د پراختیا په برخه کې، او د ترانزیت په برخه کې بیرونی لاسته راوړنې لرو. افغانستان منځنۍ آسیا ته د سوداګرۍ په برخه کې ډېر لوی ارزښت ورکوي، او په دغه برخه کې حکومت لګیا دی چې له منځنۍ آسیا سره لا هم دا اړیکې پراخي. او
بله بله، ډیره مننه مینپال صاحب. قدر مون اوریدونکو د جمهوریت ریاست د وایان مرسیال د واخان مینپال چې د کابل نه د ټلیفون په لیکه واشنگتن سټډیوز سره وصلو او د جمهور رئیس په سفر لړ معلومات اوریدونکو سره شریک کړ. د دوی نه مننه کو. کوری ودا درنو اوریدونکو بیا هم خبرونه ته ادامه ورکو. په ملګرو ملتونو کې د امریکا اساسنې کې هیلې وایي د شمالي کوریا د بالستیک توغندي وروستۍ ازموینې نړۍ نور هم جګړې ته نږدې کړې ده. د جګړې د لاګواخ په اړه به تفصیل په رپورټ کې واورو.
د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون په وړاندې د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د لفظي بریدونو برسیره په ملګرو ملتونو کې د امریکا اساسنې کې هیلې پرون چهارشنبه د دغه سازمان د امنیت شورا په بیړنۍ غونډه کې ویل متحده ایالات د شمالي کوریا سره د جګړې په لټه کې نه ده.
موږ له چین غواړو چې ډیر څه وکړي. ولسمشر ټرمپ نن له ولسمشر شي سره خبرې وکړي او هغه ته ویل چې موږ په داسې یو موقعیت کې یو چې چین باید شمالي کوریا ته د تیلو صادرات بند کړي.
خو له هیوادونو څخه د هغې غوښتنه چې د شمالي کوریا سره اړیکې پرې کړي د مسکو لخوا رده شوه. د روسیې د بهرنیو چار وزیر په بلاروس کې ویل چې هیواد یې دا وړاندیز نه مني.
موږ ورته په منفي سترګه ګورو. موږ بیا بیا ټینګار کړی چې په هغه رژیم باندې هر ډول بندیزونه لګیدلي او اثر یې نه دی کړی. په دغو لګیدلو بندیزونو کې سیاسي بهیر باندې له سره مذاکره هم شامله ده. دا دقیق هغه څه دي چې له پامه غورځول شوي دي.
د چین د بهرنیو چار وزارت د نیکی هیلی د غوښتنې په ځواب کې چې شمالي کوریا ته د تیلو صادرات بند کړي داسې وویل.
چین هر هغه اقدام چې امنیت شورا د شمالي کوریا لپاره تصویبوي د نړیوالې دندې په توګه په هر اړخیزه بشپړه له احتیاط ډک او دقیق ډول به عملي کړي.
متحده ایالات او فرانسې هڅې پیل کړې دي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا پر شمالي کوریا نوي بندیزونه ولګوي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د چهارشنبه په ورځ د آرچ ساحل په پلازمینه ابیجان کې وویل
زه یو وار بیا په کلکه د توغندي پرونۍ ازموینه غندم. اوس موږ ته په کار ده چې پر شمالي کوریا بندیزونه پراخ کړو. زه په تېره بیا تر ډیره په چین او روسیې حساب کوم.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پینګیانګ د دریم بالستیک توغندي د ازموینې وروسته چې ادعا کوي د امریکا هره برخه په نښه کولی شي د نویو سترو بندیزونو ګواښ وکړ.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ټویټر کې د اسلام ضد یو شمیر ویډیوګانې خپرې کړې چې په اړه د برتانیې د صدر اعظم تریزا می خبرګون وخود او د میرمن می د ځواب په خبرګون له هغې نه وغوښتل شو چې د دې پر ځای دې په برتانیې کې د ترهګرۍ خطر ته پام وکړي. په اکلی پام وکړي د احمد شکیب دوست رپورټ ته.
بریتانوی صدر اعظم میرمن می وای چې ترامپ د ویډیوګانو په خبرولو سره غلط کار کړی او په دې توګه لکړه کې نه ډکه کیسې خبرې کړې دي. د چهارشنبه ورځ سهار وختي د ولسمشر ترامپ په ټویټر حساب کې درې ویډیوګانې خبرې شوې. دغه ویډیوګانې په اصل کې په بریتانیا کې د یوې توندلارې ډلې د مرستیال لخوا خبرې شوې وې. په دوو ویډیوګانو کې تشدد او تاوتریخوالی ښکاري او په بلې ویډیو کې بیا یو مسلمان سړی لیدل کېږي چې بی بی مریم ته منسوبه مجسمه ورانوي. لنیو کورستا ترامپ هم سملاسی د میرمن می جواب ورکړ او په یو ټویټ کې ولیکل چې پر ما تمرکز مکوه. پر هغه ورانون کې رادیکال اسلامي ترهګری تمرکز وکړه چې په بریتانیا کې ځای پیدا کوي. موږ ډیر خروان یو. خدای وازی میرمن می نه ده چې پر ولسمشر ترامپ یې نیوکه کړي. د بریتانیا په پارلمان کې د اپوزیشن غړو وکیلانو له حکومت څخه غوښتنه دي چې په راتلونکي سوي کال کې لندن ته د ترامپ سفر لغوه کړي. حکومت بیا ویلی چې د سفر پلان سم پر مخ روان دی. لبلې خو په امریکا کې میشت یو شمیر مسلمانان هم د جنجالي ویډیوګانو د خبرولو په خاطر ولسمشر ترامپ څخه ګیلمن دي.
دا شان نظریه د کرکې زیاتېدو ته اعتبار ورکوي چې خلک سره جلا کړي. دغه ویډیوګانې غیر لدی چې کرکې زیاته کړي نور څه کولای شي. یو کوښښ دی چې خلک مجبور کړي چې له ډلو او مسلمانانو څخه وډار شي.
دا چې د ولسمشر ترامپ لخوا خبرې شوی ویډیوګانې حقیقي دي کنه دقیق معلومات نشته. خو لکه تر لګه ویل شوی چې یو ویډیو جعلی ده. د سپینې ماڼۍ ویاندې د ولسمشر ټرمپ دفاع وکړه، ویل چې د ترهګرۍ خطر حقیقي ده.
له ویډیوګانو نه بغیر خطر حقیقي دی. ولسمشر د کمپاینونو له وخت نه د کلکو سرحدونو او قوي امنیت په اړه خبرې کړې دي.
په ورته وخت کې د امریکا په کانګرس کې قانون جوړونکو هم د ولسمشر ټرمپ لخوا د ویډیوګانو خپرول یو ناسم کار بلل دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
قدر من اوریدونکو، د افغانستان هند لمړنۍ فرهنګي اونۍ په نوې ډیلی کې پایل شو. د فرهنګي اونۍ د پایل هدف څه دی؟ په همدې اکلاو د دې پوښتنې د ځواب لپاره زموږ همکار شفیع سردار په نوې ډیلی کې د افغانستان کلتوري اتشې اجمل عالمزي سره مرکه کړې.
کورم اباد اغلی سردار، مطلب د سید چې د هند افغانستان لمړنۍ فرهنګي اونۍ تنظیم کوونکی د افغانستان سفارت ده، چې فرهنګي روابط او د فرهنګي ډیپلوماسۍ د لا ټینګښت او د بیرته تازه کولو د ځوانانو په ذهن کې د دغه بنسټ چې د افغانستان او هند ولسونو یې خیله د دواړو ولسونو تر مابند کودل شوی ده، د دې په خاطر جوړه شوې ده چې دا بیرته د نوي نسل او د هغه ځوانانو چې په دواړو هېوادونو کې دي د دې په اذهانو کې ورته تازه شي او ورته فکر شي او دغه مسایلو ته چې ډېر یو زور تاریخ لري تقریبا زورونه کلونه په دغه فرهنګي اړیکو باندې اوښتي دي لپاره جوړه شوې ده. د دې فرهنګي اونۍ چې په 9 نومبر باندې شروع شوه، د دواړو هېوادونو تر مابند په لومړۍ ورځ باندې د افغانستان او هند د فرهنګي روابطو په څلورو تاریخي دورو کې د یو سیمینار په ترڅ کې وڅېړل شول چې په دې کې 1400 لیکوالانو د دواړو هېوادونو نه ونډه اخیستې وه، چې 8 لیکوالان د افغانستان نه وو، 8 لیکوالان د هند نه وو. په هر څلور پنل یې درلودل چې د افغانستان او هند فرهنګي روابط جاري یانو په وختو کې وڅېړل، د افغانستان او هند فرهنګي روابط د افغان پادشاهانو په دور کې وڅېړل، د افغانستان او هند فرهنګي روابط د استقلال په خاطر باندې د انګلیسو مقابل کې د مبارزې لپاره هغه وخت کې د دوی روابط څول دای وڅېړل، او بیا له استقلال وروسته تر نن ورځې پورې د افغانستان او هند فرهنګي روابط په څلورو پنلونو کې جلا جلا وڅېړل. څلور پنل کې څلور لیکوالان ول، دوه د افغانستان د اړخه او دوه د هند اړخه. موږ تاسو نن درلودل چې دا لرو چې دغه مقالې ټولې د یو کتاب په بڼه چاپ کړو. په شروع کې د دواړو هېوادونو د ولسمشرانو پیغامونه ولوستل شول، د دواړو هېوادونو د فرهنګ وزیرانو په دې کې ونډه اخیستې وله، د دواړو هېوادونو سفیران په دې کې، ډیپلوماتان، د بهرنیو هېوادونو سفیران، ډیپلوماتان او د علمي څېړونکي د مختلفو پوهنتونونو، د ډیلي د پوهنتونونو او په همدې توګه د افغانستان لوړ پولې څلور آیات په دې کې ونډه اخیستې وه، د ټولو په دې کې ونډه درلودله او په دې شاندارو مراسمو باندې دا پروګرام پیل شو.
محترم اجمل عالمزي صاحب، دغه رقم یا دا ډول پروګرامونه د ځوانانو د اذهانو په روزلو کې یا د نوي نسل د اذهانو په روزلو کې څه عمده رول لوبولی سي؟
مهمه پوښتنه ده. یو مسله دا ده چې نوی نسل، تاسو ته اوس بهتره معلومه ده، نوی نسل هغه مطالعه چې دوی د خپلو نیکونو د دوی په پیسه کې لري هغه شکل باندې نه لري. مثلا زه درته وایم چې د دواړو هېوادونو فرهنګي روابط د دواړو هېوادونو ولسمو یې بنسټ یې خیر ده، یعنی حکومتونو نه ده یې خیر ده، دا بنسټ ولسمو یې خیر ده. نو د ولسمو تر مابین همدغه ځوانان دي، همدغه اړیکې دي، همدغه اوس مثلا نن د استقلال په دور کې په ګډه مبارزه کړې ده، په ګډه د استقلال لپاره مبارزه کړې ده، او په دې کې فرهنګي ډېر زیات توابط درلودل، او په ګډه استقلال ترلاسه کړی ده، او دغه زموږ استقلال د دوی باعث شوی چې دوی استقلال ترلاسه کړي، او د دوی مرستې د دې باعث شوي دي چې موږ دغه استقلال ترلاسه کړو. دغه شیونه دي، او د دې تر څنګ مثلا موږ د په ژبني لحاظ باندې په همدې شکل باندې د لباسونو په اغوستلو کې، په ودونو کې، په دې کې په سلګونو مشترکات لرو.
بله بله،
همدا ده چې د هندي ټولنې که یو ځوان ته پوښتنه وکړي چې ولې د هندي سندره خوښېږي، خدای درته تشریح کولی نه شي چې ولې خوښېږي، خو خوښېږي.
یعنی یو هدف مې دا دی محترم علمزی صاحب، په دغسې پروګرامونو کې به عام خلک، هندوستانیان فرزن افغانان، عام خلک به برخه پکښې کې ولري؟
ډېر زیات. دا اوس موږ فاول سر کې په یعنی د 9 نومبر باندې موږ خو علمي مرکزونو ته کارتونو دا لیږلو، مګر نن ورځ یعنی تقریبا عام خلک ډېر زیات راغلي دي. یعنی دوی د سیستم کار په توګه سوي خبر سوي ده، هر څه خبر سوي ده، راغلي ده وګڼډه یا خسته مطبوعاتونه خبر سوي دي. بلې خانه دلته یو تقریبا تر نږدې څلور دي او 500 نفر دغه اوس د هندي اړخ نه
تاسو د موږ د محصلینو حضور لري.
نو ستاسو معلوماتو څخه ډیره مننه محترم اجمل علمزی صاحب.
کوره بات
قدر مون اوریدین کو دومن ام ساعت خبری پختو خبرونم په همدیزی پای تا رسیده تر بیام خدای ملشه.